السلام علیکم، سحر مو پخیر. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2015 د مئی د میاشتې 8 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دی. زه منور شاه د خبرونو ویان مجید بابر او تکنیکی همکار جوناتن د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوو. په دې ګړی کې بعد د سیمینا د تازه حال تر څنګه یو شمېر کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه واورئ. سو خوندورې سندرې د خبرونې برخه ده، خو په سر کې د مجید بابر نه د دې ګړی تاسو خبرونه اورو.
سحر مو په خیر او ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی. تیر ماښام د کورمې قبایلي سیمې پالیزو کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او یو څوبل دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف زرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به نن کابل ته ځي. هند او ایران د چابهار بندرګاه په جوړولو موافقه کړې ده. مشال خبرونو تفصیل. د قرمه قبایلی سیمې چارواکي وایي چې تیر ماښام په علیزو سیمه کې امنیتي سرتیرو دو ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسېدو نه مخکې هغه وخت وجلي چې د دغه سیمې په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه. د قرمه قبایلی سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تیر ماښام د دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
مشخه فرمال په شنارو د لیزینس کې خو مشایخ به مکس نه سو هر ناسو د نو خد کښ شو د سره روان و د چکا فلر ته کنه هغه باندې چې کوم سکیورټی یې کارو لی ویرا او سمارو او هغه انټرسپټ کړو د سفرینګ ته بدلو شو سفرینګ په سوي ډول په لګیدو کې بلاست شو نو دوه هم شو دوه سټیبل نه خلک.
چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې دوه ولسي وګړي د علیزو سراج علي او د پیواړ حامد حسین وژل شوی او یو سرکاري اهلکار هاشم علي جوبل دی. د چارواکو په خبره سراج علي هغه مهال ووژل شو چې کله دغو برید کوونکو ځانونه والودول او حامد حسین د بریدګرو لخوا په ډزو جوبل شوی و چې بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. تر دا مهال د دغې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره د خپل ګوند د غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دوه ورځني سفر کابل ته ځي. مشال ریډیو ته د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر فیصل کریم کونډي د دې خبرې پخلی کړی ویلي چې آصف علي زرداری سره په دې سفر کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر شهري رحمان هم شامل ده. دا ډله به د خپل دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ویني. د خیبر پختونخوا د کوز دیر په حلقه 15 نوی باندې نن زمینی انتخابات ترسره کیږي او د وټونو اچولو عمل د سهار 2 بجو نه پیل شوه چې تر 15 بجو پورې به دوام لري. په نننۍ ټاکنو کې د جماعت اسلامي د اعزاز الملک او د عوامي نېشنل ګوند د بهادر خان او آزاد امیدوار ملک امیرزاده او د پاکستان راه حق ګوند ضیاء الحق حیدری ترمنځ په دې چوکې مقابله روانه ده. د سوکې د سراج الحق د سېنټر منتخب کېدل وروسته خالی شوه و. د لړکی د کوز دیر د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشالې لوتنن وو چې په سخت امنیتی سارنه کې دا ټاکنې ترسره کیږي او په ټولو 15 یا پولینګ سټیشنو کې 3 ډیر حساس، 2 حساس او 10 غیر حساس ګرځول شوی دي. چارواکي وایي چې په یاد حلقه کې 23 سوه د پولیس کارکونکو ځای پر ځای کړل شوی دي. د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د رواني میاشتې په 13 نیټه په کېدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو د امیدوارانو اخرنی فهرست به نن جاري کوي. سوره د مخکې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته په دغو ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو په اړه ویلي وو.
یو لاک درې زره 520 برخاتونه جمع شوي دي. په دې کښې 10,000 چې دي نو هغه ریجکټ شوي دي. اوس په هغې کښې نن سبا چې کم دا کېږي نو هغه دي 93,231 برخاتونه اوس کار روان دي.
خورشید عالم زیاته کړې چې په یادو ټاکنو کې ګڼ شمېر ښځینه کاندیدانې هم برخه اخلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه. له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېره ورځ په تهران کې د هند د ترانسپورت وزیر نیتن گدگاری د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان الکوزی وایي چې دا تړون د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی.
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې اوسپنې د پخلی سیستم هم په نظر کې دی چې هغه به تر 3,000 رسېږي او همدارنګه به بیا د مرکزي اسیا سره د حاکمیت سره وصل کېږي او دې کښې به افغانستان دا پیدا هم کړي چې افغانانو لپاره به کار پیدا شي.
د چابهار د بندر د تاسیساتو په جوړېدو به سباندې 15 میلیونه ډالر مصرف شي. تیر ورځ ایران ویلی دی چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوې مالوړونکي بحري بیړۍ په سر به قانوني معامله یو څو ورځو کې سرته ورسي. دغه مالوړونکي بحري بیړۍ چې میرسک تیګریز نومیږي د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د ایراني ګزمکوونکو بیړو لخوا هغه وخت د خپلې مخصوصې لارې نه تاو کړل شوه چې د ابنای هرمز نه تیرېدونکي د نړۍ تر ټولو لوی د تیرېدونکو لارې نه تیرېده. د دغه پیښې نه پس امریکا د ابنای هرمز نه د تیرېدونکو امریکایي بحري بیړو د حفاظت او د حالاتو د څار لپاره خپلې بیړۍ لیږلې دي. د ډنمارک د مالبرداری کمپنۍ میرسک ټینګار کړی دی چې زر تر زره دغه بیړۍ او د عملی سلی رشت کسان دي خوشي کړل شي، خو بلخوا ایران وایي چې دغه بیړۍ به هله خوشي کوي چې کله د یو کال نه روانه مالی معامله حل شي. تېره ورځ د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاندي مردیاف هم وویل چې د غیر حکومتي خواو لخوا په دغه اړه خبرې اترې په یو څو ورځو کې کوم حل ته ورسي. او وروسته خبر دا چې تیره ورځ د یوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پیترو پوروشنکو تیره ورځ په کیف کې د یوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېدو دي. پوروشنکو په یو بیان کې چې د په ویب سایټ خپور شوی دی وایي تر څلوېښت زره ډېر ماسکو پلوه یاغیان د یوکراین په ختیځ کې او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولي پورې غاړه موجود دي. د دې سربېره چې د فروری په کې د یوکراین د شخړو د مخنیوي لپاره د بیلاروس په سرخار منس کې اوربند شوی دی. هر ورځ په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلې راپور ورکول کیږي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دا وخت اولنۍ غړې سلام پښتونخوا تاسو ته وړاندې کوو. خبرونه مو پکې واوریدل، د سیمینا تازه حال به هم درکوو، دا غي تر څنګه د روانې غړې ځینې ریپورتونه دادي. په کورم ایجنسی کې امنیتي ځواکونو د فوټبال په میچ ځانمرګي بریدونه ناکامه کړي دي. دغلته موجود یو ځوان د سترګو لیدلې حال داسې وایي:
میچ برابر شو، پلنټای ته وتلی وم، بلاباس پلنټای شروع کړي، ویکم کې کسان پیر شو شول، بیا ورسته دمکا وشوه، بیا پیر وشو، بیا ورسته بلند دمکا وشوه.
نن با د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری د کابل دوره کوي. سیړونکو دې سفر ته څنګه ګوري؟
زما په خیال باندې افغان حکومت هغه الوزلو یو پرخه ښکاري چې هغې کې کوشش کوي چې منطقه کې د امن دپاره د چلې د راوستو دپاره د پاکستان د سیاسي مشرانو سره تعلقات ښه کړي.
او د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو لاړخه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د څرګندونو هرکلی کړی دی. او د یادې شورا یو مشر امین وقاد په جواب کې وایي:
نو دا اعلان کو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مګرځول. موږ تاسو سره ماده یو چې غږ یو کو، خبره پیل کو چې نور موږ ملمنو ته ضرورت نشته.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ د یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واورې. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی، او د دې ترتیب د سبا چې د کتاب ستوري پورتونه وړاندې کوو، خوږی سندری هم وړاندې کوو، خو په سر کې تاسو ته د سیمینا تازه حال درکو. د سیمینا تازه حال په سلسله کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حلقې 95 چې په دیر کې ده د هغې په حواله باندې خبرې کوو. دا وخت د پېښور نه زموږ خبریال خالد خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، سهار مو په خیر. د دیر د دغه انتخاباتو دغه زمینی الیکشن تفصیل را سره شریک کړئ.
خوار مشه ډیره مننه. څنګه چې تاسو یې د خیبر پښتونخوا د کوزه دیر دغه ولکه د جندور سیمه دا پنځه نوي حلقه دغه کې نن ټاکنې کیږي، بلکې ټاکنې شروع شوې دي. شهر اتو بجو نه دغه ټاکنې شروع شوې دي، او د نن 15 پورې به بغیر څه وختې دغه ټاکنې وي. دا به وایم چې د جماعت اسلامي امیر، مرکزی امیر سراج الحق چې کله د سینټ ممبر شو، هغلته منتخب شو، نو د هغه دغه چوکۍ خالي شو، او نن په دغه چوکۍ باندې دغه ټاکنې کیږي چې چې زیات ولیکي چې دا خلک وي ځای خلک وي چې سلور امیدواران دي خو اصلي مقابله چې ده نو هغه به د جماعت اسلامي اعزاز الملک افکاري چې هغه د دغې ضلع د جماعت اسلامي ضلعي امیر هم دی او دغه شان د عوامي نشل پاتې بهادر خان چې هغه دوه ځلې د صوبایي اسمبلۍ غړی پاتې شوی دی زوړ سړی دی مشر سړی دی د هغه مقابله به دا به وایم چې په دغه حلقه باندې په 2002 ټاکنو کې جماعت اسلامي نه چې هغه وخت د MMA په ټیکټ سراج الحق پاتې شوی او بیا په 2008 کې بیا دغه نه د عوامي نشل پاتې هدایت الله خان پاتې شوی هغه بیا صوبایي وزیر هم و نو بیا په 2010 کې چې کله ټاکنې وې نو د سراج الحق او د هدایت الله په منځ کې یو سخت مقابله شوې وه چې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق دغه ټاکنو کې ګټه کړې وه دا د دې ټول رجسٹر اوټونه چې دي لکه اوټران چې دي هغه 1,00,000 دي په دې کې 350,000 زنانه هم دي خو دا زیات تر دا کېږي چې په دیر کې یا په دغه غریبو سیمو کې چې کله ټاکنې کېږي نو زنانه په کې ډېرې کمې راکېږي مخکې خو به داسې وه چې زنانه به لکه دغه یو جرګه به جوړه شوه د امیدوارانو په منځ کې به یو پرېکړه شوه چې
زنانه به اوټ نه اچي
داسې څه فیصله
مخته نه دراغلی ډیر مننه خالد خان دغه دویمه موضوع د سره چې کوم تړلې ده دغه د زمینی انتخاباتو تاسو د یوې حلقې ذکر وکړو خو بیا په عمومي ټوله پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیدونکې دي دغه کې دغه چې کوم نخې انتخابي نخې امیدواران ته ورکړل شي په یو ریپورت هم لرو اوریدونکو ته به وړاندې کوو خو سهل زلې نه دغه تل کې د انتخاباتو تیاریاں څنګه روان دي
جی بالکل دا مونږ راخه پښتنو کا نن اوم تاریخ کې دی اوم مې چې دا نن بعد د الیکشن کمیشن له طرفه ختمی فرصت چې لکم امیدواران په دې ټاکنو کې برخه اخلي دا غي لیست به جاری کیږي او د دې نه پښتا بیلټ پیپر جوړیږي هغه د تحصیل کونسل لپاره دلی کونسل لپاره د ویلج کونسل او نیبرهود لپاره چې کوم امیدواران راشي دي نو دا یو چارواکي په وینا د 1,00,000 امیدواران دغه ټاکنو کې به برخه اخلي او دا غي بیلټ هغه لپاره به د نن ختمي فیصله لکه پرونه پورې دا کول کېدی شو چې یو کاندید خپل کاغذونه واپس والی نو دغه نوم بیا په لیست کې نه په بیرټ کې بني خو نن دغه بیرټ دا کېږي څنګه چې تاسو خبرو کا د مزدور کسان پاتې یا د جنرل کونسل لپاره په نخو باندې د امیدوارانو ډېر زیات تحفظات دي پرون هم هغوی دغه کولې اپیلونه کولو چې کوم نښې دوی ته میلاو شوي دي زیات تر نښې داسې دي لکه په لاس پیچکش ډیبرې یا بوتل نو هغې باندې د هغې اعتراض دی او دا وایي چې یاره دا هغې ته نه دي منظور ځکه چې په دې وجه هغوی د هغې شخصیت مطابق په دغه باندې کېږي نو دغه خبرې خو هم چونکې تیاریان روان دي تاسو دغه پوښتنه وکړه نو د بیلټ جوړېدو مرحله به نن پیل شي او په ټول پښتونخوا کې به په کوهستان نه بغیر په 1 مئی دغه ټاکنې کېږي چې هغې د الیکشن کمیشن له اړخه دغه اعلان شوی چې دا به د فوج په نگرانۍ کې کېږي لکه الیکشن سټیشن باندې به فوجیان هم
امنیتي ګامونه به پورته کولی شي یو جهان مننه خالد خان چې موږ ته مو زموږ اوریدونکو ته د خیبر پښتونخوا تفصیلي جایزه وړاندې کړه
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو خبرونو ترتیب مو اوریدل چې په نن ورځې وګدو کې نه ساتو کې به تاسو په بیلابیلو غړیو کې اوري راځو د ریپورتونو لړۍ ته پرون مازیګر چارواکي وایي چې د کورم ایجنسی په لیزو سیمه کې امنیتي ځواکونو دوه بریدګر وژلي دغه بریدکونکو غوښتل چې د لیزو په سکول کې روان د فوټبال میچ او دغه تماشې لورغدي خلک په نخ کړی خو هدف ته د رسیدو نه وړاندې د لیویز ځواک سره په ډزو کې وژل شوی دی په دغه موقع د ډزو او چاودنو له وجې دوه عام کسان هم وژل شوی او یو سرکاري اهلکار جوړل شوی دی تر دې دمه د دې برید پلا چا په غاړه نه اخیسته په دې حق له تفصیل د سیمینار زموږ همکار تاریخ ورکزی را کیوی
د کورمې انتظامی چارواکي وای امنیتی سرتیرو د چهارشنبه په ماښام په الیزو سیمه کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسېدو وړاندې وژلې دي. چارواکو په خبره ځانمرګي بریدګرو غوښتل چې د های سکول په میدان کې په لوبغاړو برید وکړي، خو امنیتي سرتیرو د دوی دغه منصوبه ناکامه کړه. مرستیال پروتوکول ایجنټ فضل قادر مشال رډیو ته وویل لوبغاړو ترمنځ د فوټبال فاینل لوبه روانه وه او تر ډېر خلک د نندارې لپاره راغلي وو او زیاتوي چې د دې لوبې سیکورټي د لوی ځواک سره وه. د ده په خبره ځانمرګي بریدګرو وسکټې اغوستې وې او سره وسله هم چې امنیتی سرتیرو میدان ته تر رسېدو وړاندې دوی ووژلو. ده وویل سرتیرو په ځانمرګي بریدګرو ډزې وکړې او هغوی ځانونه والوزولو. ده دا هم ویل په دغه پیښه کې دوه عام وګړي مړه او یو سرکاري اهلکار زخمي شوی دی. معلوماتو تر مخه په مړو کې د الیزو سراج علي او د پیواړ حمید حسین نومونه شامل دي. مرسیال پروتوکول ایجنټ په خبره سراج علي د چاودنې له امله ځای پر ځای مړ شوی دی او حمید حسین چې وسله والو په ډزو ویشتی وو په هسپتال کې سا ورکړې ده. زخمی شوی سرکاري اهلکار هاشم علي نومیږي چې په دې وخت د هغه علاج د الیزو په هسپتال کې روان دی. په هسپتال کې ډاکټر ارشد حسین مشال رډیو ته وویل د پولیټیکل محرر هاشم علي روغتیايي حالت د اندېښنې وړ خبره نه ده. سرخار پاړه چنار نه شاوخوا 50 کیلومتره لرې الزو سیمه د کوزی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې توري بنگش قبایل اوسیږي. چارواکو په خبره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې سیکیورټي ادارو ته دا معلومات ترلاسه شي وو چې په سیمه کې به ځانمرګي برید کیږي. یو عیني شاهد نمنه خود لوپشاد مشال رډیو ته وویل د لوبې په وخت په میدان کې ډېر خلک وو او زیاتوي چې کچېرې ځانمرګي بریدګر میدان ته پر ننوتو کامیاب شوي وای نو عام خلکو ته به ډېر لوی ځاني زیان اړولی وی. پولیټیکل چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکو د بدن سه حصې دوی ته میلاو شوي دي او زیاتوي چې د دغې پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د برید وروسته الیزو ته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه رسېدلي دي او ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې ده. د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه د پیښې وروسته په سیمه کې پولیټیکل انتظامیې سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي او ځای پر ځای په چیک پوستو د خلکو او د ګاړو تلاشیانې اخیستلی کېږي. وسله وال طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ سرلخکر جنرل راحیل شریف د کورمې دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي خبر تر مخه نواز شریف ویلي دي چې ټول قوم د ترهګرو خلاف یو موټی دی او دا ډول بریدونه د دوی حوصلې نشي کمزوری کولی. هغه ویلي دي چې ترهګرو خلاف جنگ به تر هغه پورې جاري وي چې تر څومره پورې دوی ختم شوي نه وي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او تر مازیګر شپږو بجو چې دا خبرونه سرته ورسیږي نو بیا هم په دې سپو د شپږو بجو نه پس تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د ریپورټونو سلسله ته ټاکل شوې ده چې نن به د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری کابل ته سفر کوي. نوموړی به د خپل دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو سره لیده کاته کوي. د آصف علي زرداری د سفر په هکله نور تفصیل د اسلام آباد ناظم خبریال احمد الله په دې ریپورټ کې راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری به د خپل ګوند د نورو غړو سره نن د زیارت په ورځ د افغانستان په دوه ورځنۍ دوره کابل ته ځي. د قومي اسمبلۍ پخوانی ډیپټي سپیکر او پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې پخوانی صدر آصف علي زرداری ته د دورې بلنه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ورکړې ده او آصف علي زرداری سره به په ډله کې د دوی په شمول پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او شیری رحمان هم شامل وي. نوموړي زیاته کړه،
سو
مشال ریڈیو سرا په خبرو کې د سیاسي او سیمایزو چارو کارپو ایمل خټک وینا وا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته دا کوشش کوي چې د پاکستان سره خپل تعلقات نور هم ښه کړي او دې لړ کې د دواړو ملکونو د حکومتي او فوزي چارواکو سره سره د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت د افغانستان دورې هم کړې دي. یاد دیوی چې په دې تیرو وختونو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو او پختونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هم د کابل دورې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاندی هلی
ټولې صوبه کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پیګړي، ځکه چې دې وایي چې دا پښتو دا ولسی دا د خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک ځانوري زنانه دی اړو مخ کې لاړې نه شي کنه.
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخو لا چانل کې کې کار
دې آی ای ای په څو راوختي دي.
د هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته دا وخت سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. په تیره موده کې چې په خیبر ایجنسی کې به د امنیت سیوا شو، نو وسلوالو خاصدارو ته دړکه ورکړې وه چې که نوکری نه پرېږدي نو د کورنۍ غړي به یې ووژني. د دې په نتیجه کې ګڼ شمېر خاصدارو د خپلو نوکریو نه غیر حاضره شوي وو او پولیټیکل انتظامیه بیا دوی د نوکریو نه لرې کړي وو. اوس د باړې مشران د حکومت نه د هغوی د بحالۍ غوښتنه کوي. هلته پولیټیکل انتظامیه بیا وایي چې یو شمېر صدار یې بحال کړی او د نورو په حق هم غور روان دی. په دې حق له تفصیل د سیمینار زمنګ د خبريال فرهاد شنواری ریپورت کې امرو.
د خیبر ایجنسی د باډې مشران وای چې د نوکریو نه لری کړی شوی خاصدار د ورلا بحال کړی شي. دوی وای چې اوس په باډه کې حکومتي عملداري قائمه شوې ده او د خاصدارو ته ډیر ضرورت دی، او بل دا چې دا ټول د تیرې اوږدې مودې راهیسې بیروزګاره ناست دي. په دې حکلا د باډې سیمې یو مشر سهیل احمد پردی مشال ریډیو ته وای
لکه دا پی ایس ای به مونږ سره خبره کړه، مونږ سره ودا کړې وه چې کله د قوم نه نه کېدو اعلان کېدو چې خوصدار به زه بحال کوم چې قوم یې کوم سپارش وکړي. خو خوصدار په اوسه پرې بحال شوي نه دي. نو په امن و امان خصوصا په ټرایبل کې او بیا په بوڑا کې د امن و امان برقرار ساتلو کې د خوصدارو بھرپور کردار دی. او خوصدار خو هغه خلک وي چې کوم واقعي د حکومت سره مخلص وو. نو بوسه پر بحال شوی ندی. مونږ د فی ایس ایب نه، د گورنر سیب نه، د متعلقه نورو کسانو نه دا پر زور مطالبه کوو د قوم د اکوخیل د طرفه چې مهرباني دې وکړي چې د خپل وعدې مطابق ته د مونږ د قوم اکوخیل خو صدور زر تر زر بحال کړي شي. په شکر ادا کوو چې الحمدلله په لوکا کې امن هم بحال دی او قوم ان شاء الله چې سیوم شو او آبادم شو آباد کیږم.
او د باډې بل مشر حاجی پولیټیکل پردی وویل چې په باډا کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت داسې حالات جوړ شوي وو چې دې خاصدارو ته پکې ډیوټي ورکول ډېر مشکل وو.
که ولته په بڑا کې داسې حالت راغلی وو چې د کم خلک ډیسمیس شوي وو او نو راغلي چې هغه مجبور وو د هغو پلار ورونه او خاندان به بار په هغو خلکو کې وو چې هغه کې دهشتګردي شروع وه. نو که هغې نوکري نه پرېښولی نو هلته یې د پلار او د ورونو د مرګ خطره وه، او که نوکري یې کولی نو ټول خاندان به راوستی او دلته د چا دومره وس نه وو چې هغې دلته هغې پلنه کړې وای. نو په دغه وجه باندې د غو ډیسمیسی شوی دو نو مونږ دا مطالبه دو ته وسمو او مخکې مونږ کړی دو چې مهرباني وکړئ چې کوم قصدور ډیسمیس شوی دی دا بیا به حل شي.
یا د دیوی شخوا او شات څلور کال وړاندې دلته وسلوالو ډلو د باډې زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې وي او دلته د باډې اپریدي قومونو سره تعلق لرونکو خاصدارو لا دړکې ورکړې وي چې خپلې نوکرۍ دی پرېږ دي او ځنې خاصدار بیا پکې د خپلو ډیوټیو نه غیر حاضر شوي وو. نو ځکه حکومت د نوکرۍ نه لرې کړل. د باډې سیمې د خاصدارو د بیا بحالۍ د غوښتنې په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره رابطه وشوه نو هلته یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال مو ځنې خاصدار پکې بحال کړي دي او د باقي پاتې خاصدارو د بحالۍ او په باډه کې په مستقله توګه د امنیت د ساتلو په لړ کې مو د ټولو اپریدي قومونو سره جرګې روانې دي. خو د حکومت وړومبۍ ترجیح دا ده چې بې کوره شوي خلک ورته ستانه کړي. د یادونې وړ ده چې په باډه کې په کال 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي دي. خو اوس په دې وروستو کې دلته د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاککړی شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اورئ چې پکې تاسو لپاره خوندورې سندرې هم لرو. دا وخت د هارون باچا په غږ کې د سندرې ته غوږ شئ.
خبر میں پمڑا ندا مگر راز مانا نکا مغرور زمانکا دننچ غ پیدا کد نرا نلٹ گرا دننچ غ پیدا کد نرا نلٹ گرا وا وا سپین کون تارا وا وا
د مشال ریډیو السلام پختونخوا غړی تا غوګی دا اورنی غړی دا او تر مازیګر شپږ بجو پورې نه ساته بیا د خبرونی تاسو اوریدل شئ د روانې غړی نیمه ته ورسیدو پختونخوا کې د سحر نه نیمه بجې دی د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سفرو
د قرمه قبایلی سیمې چارواکي وایي چې تېره ماښام په علیزو سیمه کې امنیتي سرتېرو دوه ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسېدو نه مخکې هغه وخت وجلی چې د دغه سیمې په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه. د قرمه قبایلی سیمې اسسټنټ پروډکټر جان فضل قادر تېر ماښام مشالې ته وویل چې په دې پېښه کې دوه ولسی وګړي د علیزو سراجلې او د پیواړ حامد حسین وجل شوي او یو سرکاري اهلکار هاشم علي چوبل نه تر دا مهال د دغه پېښې پر چا پر غاړه نه راغستې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي درداري د خپل ګوند د غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دوردني سفر کابل ته ځي. د خیبر پختونخوا د کوز دیر په حلقه 95 باندې نن زمینی انتخابات ترسره کیږي او د وټونو اچولو عمل د سهار او توبه جنو پیل شوه چې تر 5 بجو پورې به دوام لري. د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د رواني میاشتې په 13 نیټه په کیدونکو ولایتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمی فهرست نن جاری کوي. هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه. د دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېره ورځ په تهران کې د هند ترانسپورت وزیر نیتین گدگاری د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ. تېره ورځ ایران ویلي دي چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوي مالی بورن کې بحري بیړۍ په سر به قانوني معاملات یو څو ورځو کې سرته ورسي. تېره ورځ د یوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پترو پوروشنکو تېره ورځ په کیف کې د یوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په جهتېدو دي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړل چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی. د اسلام آباد کې زمون خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د ترهګرو په ضد د عملیاتو د دوامداره ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د راولپنډۍ جی ایچ کیو کې د کور کمانډرانو د ایوې مهمې غونډې په مهال د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کې د ترهګرو نخه کولو لړۍ به هم روانه وي او ټولو اړوند چارواکو ته یې امر کړی دی چې د مجرمانو ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو په ضد د هیواد په خاریو سیمو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس کاروایي نورې هم توندې کړي. ورسپان لیکي چې د هیواد په قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو په نتیجه کې په ملک کې امنیتي وضع تر ډیره حده ښه شوې ده او د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه د خاتمې لپاره فوز، حکومت او سیاسي او مذهبي مشرانو ته خپل میاس کې د لاسونو یو کولو ضرورت دی. ورسپان په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د فوزی عملیاتو له وجې چې کومې سیمې د ترهګرو د ولقې څخه خلاصې کړې دي نو هغې کې د پرمختیايي پروژې پیل کړي او دغه سیمو ته یو ځل بیا د ترهګرو او ورانکارو د ورستنېدو د امکان ختمولو لپاره لکه د تیر په شان قبایلي سیمې او قبایل له پامه ونه غورځوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د کور کمانډرانو په اجلاس کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند د استخباراتي ادارې را په ککړ کېدو د سخت تشویش څرګندونه وکړې شوه او په اجلاس کې وویل شول چې دا قسمه کاروایان به نورې برداشت نه کړو. ورسپانې لیکي چې نوې ډیلی له پوهېدل پکار دي چې د هند سلامتي د پاکستان سلامتۍ سره تړلې شوې ده نو ښه به دا وی چې ترهګرۍ ته وده ورکولو په ځای د امن په کوششونو کې پاکستان سره مرستې وکړي او دا به د هند په ګټه هم وي. آج ورسپانې خپل اداریه په ملک کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د هلو ځلو په جایزې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وفاقي حکومت په ملک کې کارکونکي ان جی اوز د هلو ځلو بیا د سره جایزه اخستو فیصله کړې ده او دا فیصله د قومي اکشن پلان تر لاندې کېدونکي کاروایانو برخه ده. ورسپانې لیکي چې په یو داسې وخت کې چې ملک د مختلف قسمه چیلنجونو سره مخ دی د قومي سلامتۍ او د فنډ د خورد بورد لړۍ ودرول لپاره د ان جی اوز د هلو ځلو جایزه اخستل یوه ښه فیصله ده خو ضرورت د دې خبرې هم دی چې کومې غیر سرکاري ادارې پاکې وګرځولی شي نو تفصیلات دې د اولس مخې ته راوړی شي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د پوځ اعلی چارواکو په یو غونډه کې په هند تور پورې کړی چې په هیواد کې یې په ترهګرۍ خورولو کې لاس لري، خو هند دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په کې د امریکایي ځواکونو موجودیت او له دغه هیواده د هغوی د وتلو په پلان خبرې شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه میرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوځ په ملک دننه د ترهګری خورولو لپاره د هند استخباراتي اداره تورنه کړې ده چې ورسره کې دي شي د دواړو هیوادونو ترمنځ کشاله زیاتی شي. دغه تورونه د نهه په ورځ د پنډې خار په پوځي مرکز کې د پوځ تر لوړپوړو چارواکو د غونډې پر وخت مخې ته راغلي چې پکې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په پوځي کاروای او نورو امنیتي مسلو خبرې وشوې. ایجنسی د پوځ د بیان په حواله وایي چې په یاده غونډه کې په پاکستان کې په ترهګری خورولو کې د هند استخباراتي ادارې چې رو نومیږي پلاس لرلو خبرې وشوې. ایجنسی کې کسه هم د پاکستان پوځي چارواکي اکثر په شخصي توګه هند د مداخلې لپاره تورنوي، خو دا ډېر کم تر سترګو کېږي چې پوځ د هند پر استخباراتي ادارې د تورونو په اړه رسمي بیانونه ورکوي. ایجنسی کې پاکستان په دې باور دی چې هند په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو په ګډون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د ریاست خلاف جنګیږي. هند په پاکستان کې د مداخلې تورونه ردوي، خو بیا پر پاکستان تورونه پورې کوي چې په هند کې په حملو کې د لاس لرونکو او په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي. هند په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ لپاره هم پاکستان ذمہ وار ګرځوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نهه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د راتلونکي ګډو ځواکونو مشر په توګه د جوزف فرد نومول په افغانستان کې د یاد پوځي جنرال د تجربې یادونه کوي. رسپانه د دې خبر تصدیق کوي چې نوموړي بل افغانستان د امریکایي سرتیرو د تک په حق له انتظامی ته مشوره ورکوي. په کال 2018 کې د اوباما د واک موده ختمېدلو سره به امریکایي پوځ په افغانستان کې خپل پوځي مشن سر ته ورسوي. رسپانه لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ وار له مخې په راتلونکي یو نیم کال کې د ځواکونو د کمولو په پلان کې بدلونونه راوستي دي، خو بیا هم د اوباما نږدې او سلاحکارانو داسې څه نښې نه دي ورکړي چې ګواکې دوی په کال 2018 کې د هیواد پوځي مشن ختمېدلو پلان ته د بیا کتنې لپاره رضا دي. رسپانه لیکي د اوباما د واک موده له رانږدې کېدلو سره سم په افغانستان کې دغه د جګړې د ختمولو پلان باندې بحث تود شوی دی چې وروسته به یوازې زر سرتېري په کابل کې له امریکایي سفارتخانې سره تړلې وي. رسپانه لیکي کېدای شي سپینه ماڼۍ ته په دې حق له فیصلې ته ضرورت پېښ نه شي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر د یو بل کال لپاره زرو ته راټیټ کړي، خو له اول نه په انتظامیه کې دننه د ځواکونو شمېر کمولو په اړه درزونه موجود دي. د رسپانه په خبره ځینې چارواکي خبرداري ورکوي چې په کابل کې یوازې زر امریکایي سرتېري ساتل خطرناک دي. د هغوی په خبره د هغو سره به د مهمو استخباراتي معلوماتو کمی وي او یا به یې د مرګ ژوبلې په حالت کې له سرخاره بهر د وتلو صلاحیت هم ډېر نه وي. د انتظامیه یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دوی ته به سم د ټکه د خبرداري معلومات نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری ویل له سعودي چارواکو سره به په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې په نتیجه کې د یو ځان د راتلو په مسلې خبرې وکړي او دا راز دغه هیواد کې هغو ولسي خلکو ته د انساني مرستو د رسیدلو لاره به هواره شي چې په جګړه کې ښکېل دي. ویل کېږي په یمن کې عام خلک د خوراک او داروګانو د کمی له وجې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په دې حقله د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د یو رپورټ تفصیل د اجمل احمد ناورو.
په افریقایي هیواد جوبوتی کې د خبري کانفرنس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې په یمن کې د بشري وضعیت په اړه شور اندېښنه لري او زیاته یې کړه چې دغلته وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابېږي. د جان کیری په وینا دا ډېره مهمه ده چې په جګړه کې د اوربند او ځنډ شرایط په سمه توګه عملي شي، څو هیڅ لوری د اوربند له مودې څخه د سیمو د لاندې کولو لپاره کار وانخلي که نه وضعیت به نور هم کړکېچن شي. جوبوتی هغه هیواد دی چې د یمن د جګړې له کبله څو زره کډوال وراوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اقیان په روان تاوتریخوالي ملامت وبلل، خو ویل باور لري چې په راتلونکو ورځو کې به په جګړه کې یو موقت اوربند رامنځته شي. جان کیری د چهارشمې په ورځ سعودي عربستان وستایي چې هڅې کړي څو مرستندویه ادارې په یمن کې ملکي خلکو ته ورسیږي. نوموړي ویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره به د یو موقت اوربند لارې چارې هم له سعودي چارواکو سره وڅېړي. نوموړي همدارنګه په یمن کې د خوړو اوبو او سرپناه د زیاتېدونکې اړتیا په پوره کولو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د 3.5 میلیونو ډالرو مرستې اعلان هم وکړ. نوموړي وویل چې امریکا به جیبوتی ته هم 2 میلیونه ډالر مرسته ورکړي څو د یمني کډوالو ستونزې کمې شي. په داسې حال کې چې د کورنۍ جګړې له کبله له یمن څخه امریکایي مځکني ځواکونه وتلي، جیبوتي په سیمه کې د القاعده شبکې د فعالانو او نورو سختریزو پر ضد د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د کارولو مهمه سیمه ده. یمن د اوږدې مودې راهیسې بې وسلې سیاسي شخړو او د القاعده شبکې فعالیتونو ځپلی. په دې وروستیو کې په دې هیواد کې حوثي اخیانو ډېره سیمه ونیوله او د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي یې له هیواده تېښتې ته اړ کړ. په مقابل کې د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو یو ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو پر اهدافو هوایي بمبارۍ پیل کړې. تر اوسه د یمن په جګړه کې د خمیدو نښې نه لیدل کېږي. حوثي اخیانو د سې شنبې په ورځ پر سعودي عربستان هوانونه او توغندي توغولي چې د رپورټونو له مخې دوه ملکیان وشلي. همدارنګه ویل کېږي چې 15 سرتیري هم نیولي. په عین حال کې په سلګونو یمنۍ کورنۍ د عدن ښار ته تښتېدلې چې جیبوتي ته نږدې پروت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې دا وخت سلام پښتونخوا او ری افغان سوداګر هلمند چې د چابهار د بندر جوړېدو سره به د هیواد میوه او نور محصولات هندي بازارونو ته د اوبو د لارې ورسیږي. هند او ایران د چابهار د بندر تړون په تهران کې لاسلیک کړ چې ادارا له دې لارې افغان سوداګر هند ته خپل مالونه واستوي او هندي مالونه افغانستان او منځنۍ اسیا ته د رسولو لپاره حالات برابر شي. په دې حقله تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې ورو.
هند او ایران د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ. له دې سره به افغان سوداګر د اوبو له لارې له هند سره او هند د چابهار او افغانستان د لارې له منځنۍ اسیا سره وصل شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار د بندر تړون د دریو وړو هیوادو لپاره ډیر ارزښت لري خو افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري.
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې روسن د پخلی سیستم هم په نظر کې چې هغه تر نیمګړی راوچیږي او همدارنګه د مرکزي اسیا سره د حاکمیت وصل کېږي او دې کې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې افغانان دپاره به کار پیدا شي. او دلته هندوستان د اجرت په معدن کې هم قرارداد کړی دی. دلته تقریبا په میلیونو تنه اوسپنه ده. د دې خانوړو به هم د دغه بندر د لارې نه ډېر ښه وي زموږ دپاره او هم د هندوستان دپاره.
د هند ترانسپورت وزیر نیتن ګتکاري تېره ورځ په تهران کې له ایرانی چارواکو سره د چابهار د بندر په اړه اوږدې خبرې وکړې. بیا وروسته له سلام مشورو د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دا تړون لاسلیک کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی له ګتکاري سره د خبرو پر مهال وویل د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار د بندر له تړون سره به د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانیستل شي. هند غواړي چې د لس کلونو په مخه په چابهار کې دوه لنګر ځایونه اجاره کړي. پر دې بندر به څه باندې 15 میلیونه ډالر مصرف شي. افغان سوداګرو به پخوا هم چې کله پاکستان د کراچۍ له لارې دوی ته ستونزې جوړولې د ایران د عباس بندر له لارې خپل مالونه افغانستان ته راوړل. خو خان جان علي کوزی وایي چې د عباس بندر په تناسب چابهار د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی. افغانستان له پاکستان سره په روسیو کې موافقه وکړه چې افغان مالونه به د واګي بندر له لارې هند ته ځي او له اسلام آباد څخه یې وغوښتل چې افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. خو پاکستان پر دې موافقې عمل نه دی کړی. د چابهار د بندر له تړون سره د خان جان علي کوزي په وینا افغانستان له دغه مجبوریت خلاصي شي چې د اوس لپاره پاکستان ته د تجارت په برخه کې لري.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې طالبانو روانه هفته د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ. د یادې شورا یو مشر غړي قاضي محمد امین وقاد د دې خبرې هرکلی وکړ او وی ویل چې د سولې خبري شروع شي نو د سولې عالی شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرنیان دي وزي. تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یوه مهمه مسله ګڼل کیږي. یو شمېر افغانان اندېښنه لري چې له طالبانو سره شایي سوله د ښځو هغه حقونه چې په تیرو 14 کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی قاضی محمد امین وقات چې تیره ورځې په کابل کې د ملي ثبات په نوم د یوې ټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیستې و وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. قاضی وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازې نه اعلامیه ده چې دوی خبره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. دا هم یو ښه پیغام دی. نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره آماده یو چې غږ یو کړو، خبره پیل کړو، غږ یو کړو چې نور موږ میلمنو ته ضرورت نشته.
د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم، نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان به له ښځو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي. خداسی نو
یو اعتماد تقریبا یو فضا والتا کم دې متفاوت از خپل نور د دې بل د امریکا د افغانستان نشي دې بیا سره موږ کم تفاوت دا وي په خبرو کې نه لیدا ټول د ټول خبرې کې خصوصا ما یو قسمت کې څه چې د خدو ارتیا شو لیدا په دې باندې ما خبرې وکړې. نو دا وي د یو کم د سترګې نه اوښکې لاره او ما ته ویل چې
ملالی شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په روسیو کې د بشري حقونو یوې مخبري هیدربار په یوې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هیدربار وایي چې له کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینهوو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړې دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یو میز دا پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه دي چې هر ورځ یتا سو 9 ساعته د سحر 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شي. د سلام پښتونخوا په دې غړي کې تاسو لپاره یو بل خوندور سندره د برېښنا امیل په غږ کې لرو.
Oh, oh, oh.
برېښنا امیل په غږ کې د سولې دغه سندره تاسو د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خپرونه کې واورېدله. ورځو رپورټونو ته په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کېږي، د پېښور ډپټي کمشنر د انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې دي، خو ځینې امیدواران شکایت کوي چې د دوی انتخابي نښې د خندا وړ دي او د دوی په او دوی یې اخیستل نه غواړي. د دوی په وینا کې دا نښې ورته بدل نه کړی شي نو دوی به د دې انتخاباتو نه بایکاټ وکړي. دا کومې نښې دي او په اړه یې امیدواران څه نظر لري؟ د ځلاند یوسفزی رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د بلدیاتي ټاکنو امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې شوې. د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر ته د زرګونو په حساب امیدواران را روان ول او په دیوال لګیدلې فهرستونو کې خپل خپل انتخابي نښې کتلې، خو ځینې امیدواران د الیکشن کمیشن لخوا لټاکلې شوې انتخابي نښو خوشاله نه دي.
زما جی رحمان الدین نوم دی، زما محلہ حسین آباد آسن گڑی کی اوسیگم جی جی مال خو پلاس نشان را گڑے دے دا یار جی ما تخکاری مونږ دی پاکستان کې نور نشان نه نو جوړی دا پلاس او دا ډیبره او دا شین را وستی دی جی نو زما په خیال چې خو نشانات نه دی جی ول چې نشانونه خو ډیر دی فکر دی له دا و چې خو نشان دی را وستلې وکنه جی.
د بلدیاتی ټاکنو امیدواران او د هغوی ملګری په ډیپټی کمشنر دفتر کې دننه او بهر په ډلو کې ولاړ ول، چا په خو انتخابي نه خو تر لاسه کېدو د خوشاله باسونه کول او بیا چا پکې په ځنې انتخابي نخو خپګان او خنداګانې کولې. یو امیدوار چې انتخابي نخ ورته وګي ورکړې شوې ده مشال رډیو ته وویل چې د نخې د بدلون لپاره درخواست ورکړې ده او که نخې بدله نشوه نو په ټاکنو کې به برخه وانخلي.
زمانم خالد خان کا خیل دے اور دا جنرل سیٹ دوبار ولاڑے وا ماتا پکے وگے ملو شوے دے وگے سشی دا بالکل غلط نشانات تھی پکار دے کم زے کی اسی کو اگر کم اس نشانات کو ڈیرو او پکار چې دا راته چینج کړه وای نو زو بایکاټ کوم دي شنه.
د پېښور څخه د بلدیاتی ټاکنو یو بل امیدوار چې لا انتخابي نه خبرته نه ورکړې شوی وای چې خې نه لپاره دواګانې کوي او دا چې کخه نه خبرته ورنکړې شو نو لټاکنو څخه به بایکاټ وکړي.
زمانون دی جی شوکت اقبال زده یو سی 26 نیم جنرال کونسلرای ته ولاړم چې دی ګولان پکې راوستي وي نورې پرندې راوستې وې موټر سایکل راوستې وې موټر راوستې وې نو داسې شی شو ګوپی ګل شو ستنه شوه پلاس شو داسې مولای شوه ډیبرای شوه جدا خو ډېره ناجایزه ده.
په انتخابي نښو کې جانماز تسبیح پاکې ټوپۍ او ایمبولینس او یو څو نورې داسې نښې چې په ترلاسه کېدو یې امیدواران خوشحاله دي او له نښو خپه امیدواران هم د دغه ډولو انتخابي نښو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
پرون په پېښور کې د پښتو د یو نوي فلم ځنې برخې او سندرې نندارې ته وړاندې کړې شوې. هلته د یوې خبري غونډې پر مهال د پښتو فلمونو ځنې هنرمندانو وویل چې که څه هم حکومت او سرمایدار خلک په پښتونخوا کې فلمي صنعت ته پاملرنه نه کوي او حکومت په ځنې ځایونو کې دوی ته د فلم جوړولو اجازه هم نه ورکوي، خو بیا هم تیر کال د پښتو 11 فلمونه جوړ شوي او په روان کال کې تر دې دمه 15 فلمونه تیار کړي شوي دي. په دې حقله د پېښور نظم خبریال غلام غوث نور حال راکوي.
د چرته خانان چرته ملنګان په نوم د پښتو د دې نوي فلم ځنې برخې او سندرې تیره ورځ په ارشد سینما پېښور کې نندارې ته وړاندې کړې شوې او د دې فلم مرکزي کردار او ډایرکټر شاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې د را روانې جمعې د ورځې نه به دا فلم په باقاعده توګه په ارشد سینما پېښور کې کتل کېدل پیل شي.
دا بیسیکل کہانی دی او ټوپکمار ته او د خانانو سره دغه ټوپکماری کې او د عین پس خانان چې هغه سره څه زیاتې کوي. یعنې دا بیسیکلی مونږ یو میسج ورکړی دی چې تاسو د چا دپاره دونه غټ کارونه کوئ نو د هغې انجام به سوي.
مشال ریډیو چې کله د شاهد خان نه وپوښتل چې د پښتو په فلمونو د نړۍ د نورو ژبو د فلمونو په رنګ ولې خواري نه کېږي نو په ځواب کې نوموړي وویل
دا لږ کروڑپتیان رپتیان په دې پېښور کې پراته چا دا توره وکړه ما په دهشتګر گردے کے فلم جوڑ کرے ماں پر طوفان کے جوڑ کرے ماں پر زلزلہ کے جوڑ کرے دے پختونخوا کے پختو فلم لگی پختو فلم بزنس کی پختو فلم ٹیکس ور کئی گورنمنٹ دے دا پار ہی صدا سے کار نہ دے کڑے چیرا مونگ دے پختو فلم دا پار یا دا پختو انڈسٹری دا پار یا دا پختو جب دا پار سکار کو جدا کم خارون کے سنیما گانی روانی شوی دی ل پکاری چھ پا سرکاری بلڈنگ گلو کے وڑے وڑے سنیما گانی جوڑ کی ڈی ٹی ایس سنیما گانی جوڑ کی نو پختو فلم دال روز لری نہ چھ پختو فلم بستا یو انٹرنیشنل فلمی
او دا پختو دا فلمونو یو بل اداکار عمران خان مشال ریڈیو تا ویل چھ دا ہزاری ڈیویژن پ شمول پ ڈیرو زایونو کی دا امنیتی گواخونو پ بانا حکومت دویلا دا فلم دا شوٹ کولو اجازه هم نہ ورکوی
دا یو مخ کے فلم او اگی مونتا اجازت نہ نکو او اجازت نہ ورکی اگی و چہرا تاسو تا تھریڈ دے مونتا چہ دا دا فلم دا دغه دا شوٹنگ نہ موٹنگ نہ دا بتا سو دی علاقہ کے نہ کوی مونتا ہی سہولت نہ ملاوی مون چہ یو تانی تم لاڑ شو کنے یو تانہ کی مون دا ویو چہرا پدے تانہ کی دم یو شارٹ دے نو اگی مولا تانہ نہ راکی تاسو انڈیا او گورے اگی دا آرمی پ بیس کے دغه کی لگی آرمی ولا اگی ورکی ہیلی کاپٹر ولا ورکی ٹینکو نہ ولا ورکی تاسو گورے کنا دا اگی فلمونه پکم کم موضوع جوړیږي
خود پختو د فلمونو اداکار شاهد خان په خبری کانفرنس کې وویل چې سره د دې یو شمیر مشکلاتو تیر کال یولس د پختو فلمونه جوړ کړی شوی وو او سخ کال د چرته خانان چرته ملنګان په شمول د پختو 15 فلمونه تر دې دمه جوړ کړی شوی دي او د دې په مقابله کې د پنجابی او اردو فلمونو شمیره د نش برابر ده غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
پروفیسر